Radio.
دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه او ساده ازادي اړو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنی په دې هیله یو چې وخاو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. نن د چهارشنبې ورځ ده. د 1404 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 28 نېټه ده. د 2016 میلادي کال د فبروري د میاشتې 18 ده. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 7 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپدو له 6:30 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خپرونې د FM 100.5 هم اورېدل کېږي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله د مهمو خبرونو په سر ټکو پیلو. دا ننګرهار امنیتی چارواکي د داعش پر ضد پر روانو عملیاتو کې د پرمختګ خبره کوي. د کندهار د ملي امنیت ځواکونه وایي درې تنه وسلوالې د دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور نیولې دي. او د ایران د دفاع وزیر له روسیې سره د لا ډېرو پوځي مرستو په اړه د بحث لپاره مسکو کې. دا ننګرهار امنیتی چارواکي وایي په هغه سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکېږي د سیمه ییزو پاڅون کوونکو لپاره امنیتي پوستې جوړې شوې. د ننګرهار د امنیې قوماندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشکیوال ازادي راډیو ته ویلي په چین ولسوالۍ کې له تصفیوي عملیاتو وروسته څه باندې 40 کلي د داعش له وسلوالو پاک شوي دي. د مشکیوال په خبره په دې عملیاتو کې د داعش ډلې 15 غړي وژل شوي، خو وایي ملکي وګړو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبل نه ده وختي. په کندهار کې د ملي امنیت ځواکونو درې تنه وسلوال چې د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود نیولې. د کندهار مطبوعاتي دفتر پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د کسان په روانه اونۍ کې د وسلو او مهماتو سره یو ځای د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا نیول شوي دي. ناټو چارواکي وایي په افغانستان کې د دې سازمان په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د آذربایجان همکاري ډېره شي. د جنوبي قفقاز او منځنۍ اسیا لپاره د ناټو د سرمنشي ځانګړي استازي جیمز اپاتورای پرون په پلازمېنه باکو کې په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې ناټو په افغانستان کې د آذربایجان سره ګډ کار کولو ته لیوالتیا لري. نوموړي هیله وښوده چې آذربایجان به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپلې مالي همکارۍ ته دوام ورکړي او تر هغو به له افغانستان څخه خپل ملاتړ نه سپموي چې دغه هیواد په خپلو پښو نه وي درېدلی. د افغانستان د کرنې وزارت په پروان ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې په هدف شاوخوا 350 سړې خونې جوړې کړې. د دې وزارت چارواکي وایي دا پروژې د جاپان په مالي مرسته عملي کړي او ورسره به کرنیز محصولات پر خپل وخت او په ښه بیه وپلورل شي. د دې وزارت مرستیال میر امان الدین حیدری ازادي راډیو ته وویل
سال گذشته مقدار زیاد تولیدات مردم یا فاسد میشه.
وای تیر کلونه زموږ د خلکو د تولیداتو ډیره برخه د ذخیروي امکاناتو د نشټوالي له کبله یا خرابېدل او یا په ټیټه بیه پلورل کېدل. همدې کبله وزارت دا یو اساسي وړتیا وبلله او د خپلو کارونو په سر کې پر دې تمرکز وکړ چې تر 300 ډیرې لوی او وړې سړې خونې جوړې کړي. د ایران د دفاع وزیر له روسیې سره د لا ډېرو پوځي مرستو په اړه د بحث لپاره مسکو ته تللی دی. حسین دی خان پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره ولیدل. شویګو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د لوړې کچې ستاینه وکړه او د همغږو سیاستونو رامنځته کېدو ته یې لیوالتیا وښوده. روسیه او ایران هغه هیوادونه دي چې د سوریې په 15 جګړه کې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم ملاتړ کړی دی. اخوا غدری امریکایان چې تیر میاشت په عراق کې تختول شي وو خوش شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام د دې کسانو د خوش کېدو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان مارک ټونر ویلي چې دوی په عمومي ډول د دغو کسانو د خوش کېدو په برخه کې د عراق د حکومت له هڅو څخه د زړه له کومې مننه کوي. د دې درو امریکایانو روغتیایي حالت ښه دی او په بغداد کې د امریکا سفارت ته سپارل شوي دي. او د اوکراین صدر اعظم د هغه هیواد په پارلمان کې د نه باور رای اخیستلو وژغورل شو. په پارلمان کې د باور رای تر اخیستلو څو ساعت وړاندې د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو له صدر اعظم ارسینی یاتسونیک څخه وغوښتل چې د حکومت د باور ترلاسه کولو لپاره له خپلې دندې استعفا ورکړي. د یاتسونیک د سلب اعتماد کېدو لپاره 206 رایو ته اړتیا وه چې د پارلمان 194 غړو د بې باورۍ رای ورکړې وي. دغه رایګیري داسې مهال شوې چې د اوکراین د لویدیځ پلوي حکومت څخه د خلکو ناخوښي تېره شوې. دا خبرونه
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دولو ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ وکچه داسې اټکل کړي. بدخشان د تودوخې لوړه درجه 4، ټیټه منفي 20، آسمان وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه منفي 15، آسمان لمر. کابل د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه منفي 1، آسمان وریځ. غزنی د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه منفي 4، آسمان لمر. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه منفي 4، آسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 2، آسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 1، آسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 2، آسمان لمر. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 1، آسمان لمر.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. په دې خبرونه کې مو دا ریپورتونه او مطالب راټول کړي. د بغلان سیمه ایز چارواکي په پام کې لري چې په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د برېښنا د پایو د امنیت لپاره د سیمې خلک په کار وګماري. په دې اړه په ریپورت سربیره په همدې موضوع دا ورو چې په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د برېښنا د پایو د ودرولو لپاره امنیت څومره ټینګ شوی دی د چارواکو نه به واورو. د شفافیت نړیوال سازمان د افغانستان په اړه خپل لومړنی کلنی ریپورت خپور کړی او په دې ریپورت کې د افغانستان پر ځانګړو اداري برخو تمرکز شوی چې ډېره برخه یې په تقنیني ارګانونو، امنیتي او هم قضایي برخو کې د فساد د شتون یادونه کوي. په دې اړه به د افغانستان د شفافیت د سازمان له مشر سید اکرام افضلي سره مرکه درته وړاندې کړو. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې واورئ چې په فاریاب ولایت کې د ملي اردو سرتیرو او یو شمیر بهرنیانو د خوشی کولو لپاره هڅو لا هم نتیجه نه ده ورکړې. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې اورئ چې د ترکیې لخوا په سوریه کې د جګړې د ختمېدو لپاره د مځکنیو عملیاتو د پیلېدو غوښتنه شوې ده. که تر پایه راسره وي د ژوند رنګونو یوه په زړه پورې برخه هم درته وړاندې کوو. د بغلان سیمه ایز چارواکي په پام کې لري چې په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د برېښنا د پایو د امنیت لپاره د سیمې خلک په کار وګماري. خدا کار به هله امکان لري کله چې دغه سیمه لومړی امنیت شي. د بغلان والی وایي دغه کسان به د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې وګمارل شي او دنده به یوازې د همدې پایو د سیمو په امنیت ساتلو پورې محدوده وي. اوس مهال د برېښنا د ړنګوشو پایو په شاوخوا سیمو کې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو سره په جګړه دي. څو د افغانستان برېښنا شرکت تخنیکی مامورینو ته دا زمینه برابره شي چې پرې شوي مزي ونخلوي او د کابل ښاریانو لپاره برېښنا بیرته د برېښنا بهیر بیرته پایل شي. نور جزئیات له فریبا ظاهر نورو.
نن څلورم ورځ ده چې د بغلان په ډنډ شهاب الدین سیمه کې افغان امنیتي ځواکونه د برېښنا د ړنګوسوي پایو سیمو د بشپړ کنټرول لپاره جنګیږي. که څه هم د برېښنا شرکت تخنیکي کارکوونکي د برېښنا ړنګوسوي پایو ته نږدې سوي، خو وسلوال مخالفین له شاوخوا 300 متره څخه د دغه شرکت کارکوونکي نه پرېږدي چې پرې سوي مزي بیرته سره ونښلوي. د بغلان والی عبدالستار بارز له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دغه ستونزه به ډېر ژر هواره سي او وایي له وسلوالو مخالفینو څخه د سیمې تر پاکولو وروسته په پام کې لري د همدې پایو د امنیت خوندي کولو لپاره ځایي اوسېدونکي د محلي پولیسو په چوکاټ کې تنظیم او د پایو د خوندیتوب چاري ور وسپاري.
پولیس وظیفه گرفته و نفرات خود آماده ساخته در این ساحه.
دوی وی پولیسو دند اخیسته او خپل کسان چمتو کړی دي د همغه سیمه اوسیدونکو چې له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکې ونه لري په دند وګماري. هم به دوی ته معاش ورکول کیږي او هم به استحکامي پوستي ورته جوړیږي ترڅو د دشمن د نفوذ مخه ونیسي او پایې د تل لپاره فعال وساتي. دوی به د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې ګمارل کیږي. د بغلان والی د امنیتي ملحوظاتو له مخې د نویو استخدامیدونکو کسانو شمیره یاده نه کړه، خو ټینګار کوي چې دا کسان به له هیڅ ډول وسلوالو ډلو سره تړاو نه لري او نه به هم د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې نورو سیمو ته لیږل کیږي، بلکې دنده به یوازې دا وي چې د همدې پایو امنیت ټینګ کړي. دا معلومه نه ده چې په ډنډ شهابالدین کې د ړنګو سویو پایو شاوخوا ته سیمو عملیات به څومره دوام وکړي، خو د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین ډاډ ورکوي چې سیمې ته تر ورتګ وروسته به په 8 یا 9 ساعتونو کې د کابل د برېښنا مزي سره ونښلوي او په 2 یا 3 ورځو کې به ړنګه سوی پایا بیرته ورغوي. خو که چیرې دغه جګړه نور هم دوام وکړي څه به کیږي؟ د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې په هغه صورت کې له تاجکستان څخه غوښتي چې له هغې واده په وارداتي برېښنا کې زیاتوالی راولي.
فعلا د کابل برېښنا یو څه اندازه چې حل شوی دی، د تاجکستان څخه هم برېښنا اخیستي، 100 میګاوټه فعلا برېښنا لرو. مکتوب تاجکستان لور ته هم ورکړ تر څو مونږ ته وکولی شي تر 130 میګاواټه پورې برېښنا د 150 نه تر 130 میګاواټه پورې مونږ ته راکړي، نور به مونږ د دې نه ورته مشکل حل کړو. نو دا خبره اوس هم لا روانه ده. خدای مهربان ده چې که دغه مسیر لږ ځنډ وشي دغه مسیر نه به مونږ د برېښنا ډېره واخلو.
شغلی توحیدی هیله شي چې ډېر ژر به له تاجکستان څخه په دې اړه ځواب ترلاسه کړي. په بغلان کې د برېښنا پایو له لارې چې اوس ړنګې سوي دي، له ازبکستان څخه 250 میګاواټ وارداتي برېښنا کابل ته انتقالېده. وړاندې طالبانو ادعا کوله چې د برېښنا دغه پایې دوی نه دي نړولې، خو له 3 ورځو راهیسې د برېښنا شرکت مسؤلین له بېلابېلو تخنیکي وسایلو سره په سیمه کې دي، خو نسي کولای خپل کار پیل کړي، ځکه د بغلان د چارواکو په خبره له 3 کیلومتره ساحې څخه د وسلوالو مخالفینو له لوري د درنو وسلو دزی پریکېږي.
ازادي رادیو لورستې یو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په فاریاب ولایت کې د ملي اردو سرتیرو یو شمېر بهرنیانو د خوشکولو هڅو نتیجه نه ورکړې. دغه کسان چې شمېر ښایي 1400 په دې وروستیو کې طالبانو تښتولي. د فاریاب والی وایي د دې اسیرانو د خوشکولو لپاره هیڅ عملیات نه دي شوي او هڅه کوي چې له ټولو لارو په کار اخیستلو سره د دوی خوشی کول یقیني کړي. خان محمد سیند یې پاړه رپورټ لري.
په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملي اردو او بهرنیانو له تښتولو سره باندې 2 میاشتې تیریږي، خو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغه اسیران خوشی کړي. په اسیرانو کې د ملي اردو 16 سرتیري او 2 بهرنیان شامل دي. د دفاع وزارت چارواکي وایي د دغه اسیرانو د ژغورلو هڅې کړي، خو نتیجه یې نه ده ورکړې. دوی وای وسلوالو طالبانو دغه اسیران له یو ځایه بل ته لیږدولې دي. د دفاع وزارت د بیان مرستیال محمد رادمنش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت ژمن دی د دغه اسیرانو ژغورلو ته هر ډول امکانات وکاروي.
کوشش ما ای است که از هر نوع امکانات و چی مسائل فرهنگی
زمون هڅه داده چې له هر ډول امکان څخه کار واخلو، که فرهنگی لاروي، که د مخورو او سپینګرو هڅه او کبل لاروي، خو چې دغه اسیران خوشی شي.
زین راپورونه وای دغه اسیران د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې ساتل کیږي او دا هغه سیمه ده چې وسلوال طالبان پرې حاکم دي. د فاریاب والی وای د دغه اسیرانو د خلاصون لپاره هیڅ ډول عملیات نه دي شوي. دا چې د دفاع وزارت وای د اسیرانو د ژغورلو لپاره عملیات کړي او د سیمه والی ردوي، دا هغه څه دي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. په خاطر دې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو تښتول شوي منصوبین له افغان زندانونو څخه د طالب بندیانو د آزادېدو په بدل کې خوشی کړي دي. په دې اړه د فاریاب والی سید انور سادات ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې باب نه څه ویلي او نه کومه غوښتنه کړې ده.
در مقابل آزادی اسنا تان عملیات صورت نگرفته به خاطر از اینکه خدا نخواسته
دو دوی د خلاصون لپاره عملیات ندی شوی او دا د دې لپاره چې دا سیرو ژوند ته خطر پېښ نشي. دا سیرانو د کورنوی مخاورو او د سولې د شورا د غړو لارې مو اړیکې نیولې اله دار خوشی شي.
په ورته وخت کې د فاریاب ولایتي شورا پر حکومت تور لګوي چې په دې برخه کې بے پروايي کوي. د دې ولایت د ولایتي شورا غړی باقی هاشمی تاکید کوي چې حکومت د پرته له پوځي لارې د اسیرانو ژغورلو ته له نورو لارو هم کار واخلي.
یا عملیات رو اندازی کنن یا تبادله
سواد، یا د عملیات وکړي او یا د لبندي طالبانو سره تبادله شي. هر کار چې کوي ژر دی وکړي.
د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې دغه تښتول شوي ژوندي دي، خو ځینې راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د اسیرانو له جملې څخه 15 سرتیري وژلي دي. د پوځي چارو پوه جاوید کوهستانه په دې اړه د حکومت په کمزور اقداماتو انتقاد کوي. د فاریاب ولایتي شورا وایي چې که حکومت په دې برخه کې جدي عمل ونه کړي امکان لري چې وسلوال طالبان ټول اسیران ووژني. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو 5:15 ته. یو بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په هغه سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي د سیمه ییزو پاڅون کوونکو لپاره امنیتي پوستې جوړې شوې. د ننګرهار د امنیې قمندانۍ یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي په اچین ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې څه باندې 40 کلي د داعش له وسلوالو پاک شوي دي. دا کندهار د ملي امنیت ځواکونو درې تنه وسلوال چې په دې ولایت په بیلابیلو برخو کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود نیولي. ناټو وایي په افغانستان کې به د دې سازمان په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې آذربایجان همکاري زیاته شي. د افغانستان د کرنې وزارت په پاروان ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې په هدف شاوخوا 350 سړي خونې جوړې کړې دي. د ایران د دفاع وزیر له روسیې سره د لا ډېرو پوځي مرستو په اړه د بحث لپاره مسکو ته سفر کړی. هغه درې امریکایان چې تېره میاشت په عراق کې تښتول شوي وو خوشي شوي دي. او د اوکراین صدر اعظم د دې هیواد په پارلمان کې د نه باور رایې له اخیستو وژغورل شو. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هم وګورئ. د ازادي راډیو خبرونه هره ورځ د سهار له 5:00 نه د ماښام تر 5:00 پورې په منځنۍ صفحه 12.96 اورېدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د FM 5.15 هم اورېدل کېږي. یادونه کوو چې د ماښام له 5:00 نه بیا د سهار تر 5:00 پورې په همدې صفحو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه لري. خو ستاسو ازادي راډیو ته غوږی لوی دی ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کړې.
د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ په خبرونه کې د افغانستان د حکومت پر ځواکونو او طالبانو ژغ شوی دی چې د سولې له خبرو سره د جګړې په تاکتیک کې بدلون راولي. د خبرونې په وینا تمه ده چې تر دوه اونیو په لنډه موده کې په اسلام آباد کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د بشری حقوقو د څار ډله هیله لري چې له دې خبرو سره به په افغانستان کې ملکیان د هوسایي وسا واخلي او شخړې به راکمې شي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو که طالبان سوله غواړي او په دې برخه کې جدي وي نو باید نور ملکیان په نقشه نه کړي او د جګړې په ډګر کې د خپلو وسلوالو روحیه بدله کړي. د بشري حقوقو د څار ډله په ورته وخت کې د افغان حکومت غوښتي دي چې په جګړې کې د توپونو، بمونو او نورو هغو وسلو له استعماله چې پراخ تخریب کوي په ګڼ مېشتو سیمو کې ډډه وکړي. د بشري حقوقو د څار ډله همدارس پر افغان حکومت شغ کوي چې د اربکیانو له مصالح کولو لاس واخلي ځکه چې د دغو وسلوالو په اړه اندېښنې شته چې له بشري حقوقو څخه سرغړونې کړي او د دې پر ځای چې ملکیان له دوی سره هوسا شي نه آرامه کیږي. وی بلی چاپی خبرونه نیویارک ټایمز بیا په یو بل ډول د جګړې پر مهال د بشري حقوقو څخه سرغړونې ته اشاره کړې ده. دغه امریکایي ورسپانه په هلمند کې د کوکنارو کر یادوي او لیکي چې چارواکي هم په دې کاروبار کې لاس لري. نیویارک ټایمز لیکي امریکا په تیرو 400 کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په خاطر تر 2 میلیارد ډالر ډیری پیسې ولګولې. خو لا هم په هلمند کې د چارواکو د سترګو مخې ته کوکنار کرل کیږي. ورسپانه د ګرمسیر ولسوالۍ مثال ورکوي چې هلته د کوکنارو پیسې هغه سرچینه ده چې چارواکي پرې اعتکا کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې په ګرمسیر کې چارواکي له بزګرانو د کوکنارو مالیه اخلي. د خبرسپانه بیا وړاندې د یو شمېر چارواکو په وینا چې نمونه نه دی اخیستي څرګندوي بزګران وایي چې دوی د هر جریب ځمکې کوکنار پر سر 40 ډالر ورکوي او تیر میلادي کال یوازې په ګرمسیر کې بزګرانو نږدې 3 میلیونه ډالر د کوکنارو مالیه ورکړې ده.
د شفافیت نړیوال سازمان د افغانستان په اړه خپل لومړنی کلنی رپورت خپور کړی. په دغه رپورت کې د افغانستان پر ځانګړو اداري برخو تمرکز شوی چې ډېره برخه یې په تقنینی ارګانونو، امنیتي او هم قضایي برخو کې د اداري فساد د شتون خبره کوي. د افغانستان د شفافیت سازمان چې د شفافیت د نړیوال سازمان همکار دی وایي د افغانستان اداري فساد له اړخه له ډېرو خنډونو سره مخامخ دی چې باید مخه یې ونیول شي. فریبا ظاهر د افغانستان د شفافیت سازمان له مشر سید اکرام مبزلي سره په همدې اړه مرکه کړې او په سر کې د نوي خپاره شوي رپورت جزئیات ترې وغوښتي.
دولس مختلف سکتورونه د مطالعې لاندې نیول شوي دي او زمونږ څېړنې دا ښیي چې متاسفانه په دغه تورونه چې د حکومت او د حکومت نه د باندې په شمول د قضایه قوه، اجرایه او مقننه قوه او مدني ټولنې او رسنۍ سیاسي احزاب په دې کې ستر خنډونه اوس هم د شفافیت د راوستو او د
بله استاد، هدف د خندونو څخه هم همدغه د فساد موجودیت دی. بله
طبیعي خبره ده، د فساد موجودیت هم دی او د روڼتیا او د حساب ورکولو دپاره کومه زمینه چې باید برابر وي په دغه بخش کې، متاسفانه چې دغه زمینه نه ده برابره. په قانون کې هم خلاګان شته دي چې زمینه دې ته مساعدوي چې فساد وشي، او همدغه راز په عمل کې هم هغه څه چې باید وایي په دغه سکتورونو کې د بودیجې د شتون له لحاظ نه، د پلانونو د شتون له لحاظ نه، د معیاري اخلاقي معیارونو د شتون له لحاظ نه، متاسفانه چې په اکثره دغه سکتورونو کې په خاص توګه هغه بخشونه چې د فساد سره مبارزې په لار کې یو نقش لري په دې کې دغه شتون نه لري متاسفانه.
بله ستاسو موندنې څه وایي چې فساد تر ډېره په کومو برخو کې افغانستان ته ډېر زیان رسولی دی؟ تاسو ویلي چې په مختلفو سکتورونو مختلفو برخو کې دغه ستونزه شته او دغه خنډونه شته، تر ټولو ډېرې په کومه برخه کې دی؟
متاسفانه هغه بخشونه چې د قانون په پلي کولو کې ډېر زیات نقش لري، لکه قضایي ارګانونه، څارنوالۍ، محاکم او پولیس، متاسفانه چې د قانون تطبیق د دې زیات نقش لري. متاسفانه ځینې دي توانې دي په دې باندې چې خپل هغه نقش تمه توګه ولوبوي او د روڼتیا او د حساب ورکولو ضعیف سیستمونه همدغه دي متاسفانه.
نو کله چې د فساد په اړه خبرې کوو دا پوښتنه هم پیدا کېږي چې څنګه ویلای سو چې په دې فساد کې آیا یوازې د افغانستان ارګانونه شامل دي، او ځکه د پیسو د هایفو مایل مسله هم پکې راځي، طبعا لکه چې تاسو یې یادونه وکړه له نور برخې هم سته، یوازې د افغانستان ادارې دي او که نور نړیوال مرسته کوونکي ارګانونه هم پکې شکل دي؟ په راپور کې دا یادونه شوې ده.
په دغه څېړنه کې موږ افغاني کوم نهادونه چې دي دغه د څېړنې لاندې نیولي، او اما خارجي نهادونه په دغه څېړنه کې تر پوښښ لاندې نه دي نیول شوي، مګر کوم شی چې ډېر واضح دی هغه دا دی چې متاسفانه کوم مرستې چې افغانستان ته راغلي دي د دې مرستو مؤثریت ډېر زیات نه و، او د پراخ فساد د شتون ډېر زیات امکانات پکې شته، او موږ تاسې دا ولیدل چې دغه مرستونه متاسفانه هغه زورواکي او د قدرت نه چې سو استفاده کړې وه مخکې، او اوس هم دوی د خپل قدرت نه سو استفاده کوي. دوی زیاتره د دې مرستو نه ګټه پورته کړې ده، او کوم احتیاط چې لازم و چې د مرستو د مصرف په برخه کې باید شوی وای، دا چې د مصرف د چا له خوا نه ترسره کېده او دغه قراردادونه چې سو لاسته کېده، په دې برخه کې هغه احتیاط نه دی شوی، او کوم نظارت چې لازم وای چې د نړیوالې ټولنې له خوا نه، په خاص توګه د امریکا د متحده ایالاتو له خوا نه د دغه مرستو د مصرف لپاره چې باید پام کې نیول شوی، دغه څارنه او نظارت متاسفانه ډېر کمزورې و، او په مختلفو برخو کې د امنیتي سکتورونو نیولی تر خدمات تر سکتور پورې متاسفانه دغه مرستې لکه څنګه چې لازم وای چې د افغانستان خلکو ته یې ګټه رسېدلې وای،
د افغانستان د شفافیت د سازمان له مشر سید اکرام افضلی سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریده چې وایي د افغانستان اداري فساد لړ خل ډیرو خنډونو سره مخ دی چې باید لرې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
او سم تاسو سو سیمستون را اخلو، غنو دوستانو مګتا د سولې پاره سیمستون راستولې. احمد الله فهیم ل زابل وای سولې غټوره ده، طالب خام زموږ او تاسو ورور دي، او باید چې د خبرو لاره ورسره ستونزه حل کړو. عزیز الله ماسومی د کندهار نوای سولا حل راتلی شي چې حکومت خپل بریدونه بند کړي. حیات الله د هلمند نوای سما نظر خدا دی چې په افغانستان کې تر هغه پورې سولا نه کیږي تر څو پورې چې ګاونډي هیوادونه دلته سولا ونه غواړي. عبدالرزاق بیا وایي تر څو پورې چې امریکایي سرتیري له افغانستان نه نه وتلي سولا نه شي راتلی. یو بل اوریدونکي موسی خان د فراه ولایت نه لیکلی دی، سوله د خبرو د لارې ښه کار دی، په جنگ سره هیڅکله سوله نه راځي. عبدالحنان همدر د ګرمسیر نه وایي، زما غوښتنه د غورونو څخه دا ده چې په جګړه کې ښکیل دی چې راشي او نور افغان وژنه بس کړي او سوله وکړي. غلام دستگیر لشکرګانه وایي، تر څو پورې چې هلمند د ځینو وکیلانو او پخوانیو جنگ سالارانو لاسونه نه وي لنډ شوي، په افغانستان کې سوله نشي راتلی. دوستانو، اوس هم د سیمې او نړۍ د ریپورټونو خواته ځو، او د ترکیې او سوریې د روانو موضوعاتو په اړه یو ریپورټ راخلو. ترکیې په سوریې کې د جګړې د ختمېدو لپاره د همځکنیو عملیاتو د پایلو غوښتنه کړې. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان اعلان کړی چې په سوریې کې کلابند شوو ښارونو ته به د مرستو موادو کاروانونه ولېږل شي. فریبا ظاهر په دې اړه تفصیل لري، ورپسې د ژوند رنګونه.
په دې وروستیو کې د سوریې په تړاو د روسیې او ترکیې ترمنځ تاوتریخوالی ډېر سوی دی. انقره په سوریې کې د روسیې هوایي بمبارۍ وحشیانه عمل بولي، خو په ورته وخت کې وایي چې له ځمکني عملیاتو پرته د سوریې جګړه ختمېدای نه سي. یو ترکی چارواکی ویلي چې هیواد یې له نړیوال قواوو څخه غواړي چې په سوریه کې ځمکني عملیات وکړي، خو دغه چارواکی زیاتوي چې د ترکیې له خاورې به په سوریه کې یو اړخیز عملیات ونه سي. ترکیه د سوریه د 5 کلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره د هغه هیواد د ولسمشر بشار الاسد لرې کېدل یو مهم عنصر بولي، خو روسیه او ایران د اسد د رژیم پر پاتې کېدو ټینګار کوي. بلورته امریکایي چارواکي وایي سعودي عربستان چې تر ډیره یې د خپل ګاونډي یمن بحران ته پام کړی دی، اوس په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شوی دی، خو ایران بیا سوریه ته د سعودي عربستان د ځواکونو د استولو په اړه خبرداری ورکوي. په سوریه کې د ځمکنیو عملیاتو د پیل خبره داسې مهال کېږي چې ملګري ملتونه د سوریې هغو ښارونو ته چې کلا بندي د بشري مرستو د رسولو خبره کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي سټیفن د مستورا پرون په دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره ولیدل. د سوریې حکومت ژمنه کړې چې د مرستندوی کاروانونو پر مخ په لارې خلاصې پرېږدي. د مستورا ویلي چې د دغو مرستو لیږل د سوریې د حکومت د ژمنو یوه ازموینه هم ده. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر د سه‌شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې هیواد یې نړیوالو قوانینو ته ژمن دی او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پر مخ په لارې ونه تړي. تر 4,680,000 ډیر کسان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې یا د سوریې د حکومت تر ماسرې لاندې دي او یا د حکومت د مخالفینو په واک کې دي. ویل کېږي په دغو سیمو کې ځینې کسان د خوارځواکۍ او لوږې له کبله مړه شوي دي. اوس د سوریې قواوو د روسیې په هوایي ملاتړ د حلب ښار شاوخوا سیمې تر برید لاندې نیولي او دغه ښار یې کلا بند کړی دی.
د ژوند رنګونه.
ملک متین میاسب ده ها
اګه کاته اوس پری باندې خبر راته وکي، مثلا کوچان معمولا لونګي ډیره په سر کوي.
یو کوچان کو اصلي رسم لونګي ده،
وو او تاسو په کول په سر کوي دا ولي؟
دا خو اوس پیلن بازار کار دي مشکل سره مخامخي. پیلن زه د نیمه لونګي تړم او د نن د یو ضرورت لپاره راغله ما په منو په سر کړم.
تخپل یعنی همیشه لونګي په سر
کوي؟ همیشه لونګي تړم زه.
سو دني لونګي لري څو رقمه؟
لونګي خو خدای خبره زه چې په میاس کې لونګي و نه خرم ده. میاس کې به پړګای یا لونګي نو غم دي شي نه خرم. پینځه درې شپږ درې افغاني په ورنه کې مغه تړم نه.
نمونه را تخصای سي؟
نمونه اختصم یو دا کوم مثال ورکمنی هندي لونګي تړم په پکول کې بیا باځي واکې چې درالي پکول پرمایشه جوړوم. نو دا غشای زه استعمال نه وجری پړګي نه دي نام تړم.
ام دا اوس به کور کې څو دني لونګي ولري؟
یاره تقریبا درو خو نسمې لا یو شل دني خو بي.
شل دني لونګي بیا څنګه داتې کې مينځي خرابيږي؟
بیا یې دوبی دوارلو دوبی دغه جوړ کی دغه
او پکول څه دانی لري؟
پکول نه بم یو وی دغه ځاله شي خلکو دی ور خدا کوم دغه تقریبا یو پندش پک به کور کی
پندش پک پکولا او څو لونګي دی ویلې؟
لونګي به شلی
شل لونګي
ځان دی وبیا کی دغه دغه ما سامان را دی کی دغه کوم یو باج ور کی استری کی غرا و تلم هغه بل بیا ځه غیر نش بیا مغر سبا کوي
بیا دی لونګي تړل څنګه دی؟ ته سخت کی؟
نه ډیر آسان یم خو دا ریواج او رسم دغه موږ بدی لا دونه نه دی باندې شرمې کو باج ور کی ما په کول په سر کړی یا می تاسو آزار نه یا لونګی نه دشه باج وخت کې مړی ژوند دي دراسو بیا نو ځان بدره د کاری ودا لونګی مینه درته راځي شرم ده.
ځینې کسان چې بیا چیرته لاړ سي د خېخې مسله چې البته د خوخې بیا لونګی ورکی تاسو کې دا مسله څنګه
موږ هم داسته باج وخت کې چې اوس وادي مثال خپلوانو چا لګه بیا سپینګره ملک مسیر یا سوګور سي هغه ته بیا موږ د لونګی شور کې دا ډیره پترنده هغه بولو دغه پلانګي پلانګي د لونګی وخت هغه ته چې بولو لکه ډېره بهترین یې بولو بیا چې دونه په قدر یې وکاتله ده او وادو کې هم دا شی ده موږ مثال بعضې ښځو ته د کمیسونه او ټیکري دا ورکوو او سړیو ته بیا پړګي او لونګۍ یا کالي.
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله پای ته رسوو خو دا زموږ د نن ورځې لومړنۍ خبری مجله وه. نورې خپرونې په مخ کې دي. په بله نیم ساعت خبری مجله کې ډاکټر صاحب مصطفی صدیقی در سره دی.
بله تشکر از شما انصب ماندنه باشید. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. هفت و نیم است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این مجموعه خبری، برق کابل کی وصل می شود؟ تلاش ها برای ترمیم پایه های ویران شدن شده یه برق در بغلان به کجا رسیده؟ تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. خواست ترکیه برای ختم جنگ عملیات زمینی در سوریه آغاز شود. با اینها و بیشتر از اینها برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها. مسئولان امنیتی ننگرهار میگویند برای قیام کنندگان علیه داعش پوسته های امنیتی ساخته می شود. سه امریکایی که ماه گذشته در عراق ربوده شده بودند آزاد شدند و صدر اعظم اوکراین از رأی عدم اعتماد پارلمان کشورش نجات یافت. با این خبر آغاز میکنیم که یک مقام ناتو میگوید همکاری آذربایجان در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان بیشتر خواهد شد. جیمز اپاتورای نماینده خاص سرمنشی ناتو در امور قفقاز آسیای میانه دیروز در باکو پایتخت آذربایجان گفت ناتو طرفدار گسترش همکاری با آذربایجان در افغانستان است. او گفت که آذربایجان در زمینه آموزش نیروهای افغانستان کمک مالی خود را افزایش خواهد داد. مسئولان امنیتی ننگرهار میگویند در مناطقی که از حضور جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش پاک میشوند برای قیام کنندگان پوسته های امنیتی ساخته میشود. حضرت حسین مشرقیوال مسئول امور مطبوعاتی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت در نتیجه عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار 45 عضو داعش کشته شدند. به گفته او در این درگیری ها به قوای افغان و افراد ملکی تلفات وارد نشده است. عملیات علیه داعش در ولایت ننگرهار از یک هفته به این سو توسط قوای مشترک افغان ادامه داشته است. وزارت زراعت افغانستان برای حفظ محصولات زراعتی ولایت پروان حدود 350 سردخانه را در این ولایت اعمار کرده. میر امان الدین حیدری معین این وزارت در این مورد گفت
سالهای گذشته مقدار زیاد تولیدات مردم یا فاسد میشد به خاطر نداشتن امکانات ذخیره و ایسته که به قیمت بسیار ارزان ایره به فروش میرساندن که ضرورت دهقان پوره کردن نمیتونست. به او خاطر یک ضرورت اساسی بود و یا وزارت زراعت را تصمیم گرفت که اولتر بالای زمین کار خود را تمرکز بده در پالی دیگر کارهای خود و بیشتر از 300 چند ذخیره خرد کوچک تأسیس کرد.
حدود 92 میلیون افغانی بالای این پروژه به مصرف رسیده و این سردخانه ها می توانند محصولات زراعتی را تا 5 ماه نگه دارند. بیشتر در این مورد در ادامه همین مجله خبری به شما خواهیم گفت. این هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیر دفاع ایران برای صحبت در مورد همکاری بیشتر نظامی با روسیه به مسکو سفر کرده است. حسین دهقان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و همچنان همتای روسی خود سرگئی شویگو دیروز در مسکو ملاقات کرد. روسیه با ایران قرارداد فروش راکت‌های دافع هوای S-300 را امضا کرده و تهران می‌خواهد اسلحه بیشتر از روسیه خریداری کند. وزیر دفاع ایران ماه گذشته گفت که کشورش به زودی یک قرارداد را برای خریداری طیاره‌های جنگی سوسی روسیه نیز به سر خواهد رساند. روسیه و ایران هر دو از رژیم بشار اسد حمایت می‌کنند. سه امریکایی که ماه گذشته در عراق ربوده شده بودند آزاد شدند. وزارت خارجه امریکا از آزادی این امریکایی ها شام روز گذشته استقبال کرد و از حکومت عراق برای کمک در زمینه برگشت مسئول آنها به خانه هایشان قدردانی کرد. این سه تن به سفارت امریکا در بغداد تسلیم داده شده و وضعیت سیهشان هم خوب گفته شده است. مقامات گمان میکنند که یک گروه شیعه عراق در ربودن این افراد دست داشته است. و صدر اعظم اوکراین از رأی عدم اعتماد پارلمان کشورش نجات یافته است. چند ساعت قبل از رأی گیری پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین از صدر اعظم این کشور آرسنی یاتسنیوک خواسته بود که برای احیای اعتماد به حکومت استعفا بدهد. 194 عضو پارلمان اوکراین رأی عدم اعتماد دادند، ولی برای سلب اعتماد از صدر اعظم به 226 رأی نیاز بود. این رأی‌گیری در حال برگزار می شود که نارضایتی از حکومت طرفدار غرب در اوکراین در میان مردم این کشور افزایش یافته است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال در این مجله خبری از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. برمیگردیم اما حالا بشنویم که آب و هوا چطور است.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با هوای سرد، آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 21. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 15. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 1. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 2. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 2. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 7. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 4. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 4.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کامل‌تر تازه ترین ها. تلاش برای ترمیم پایه های ویران شده برق در بغلان، یک مقام امنیتی میگوید.
از افرادی که با طالب خیلی روابط نداره استخدام شده دیگره، هم به اونا ماش بکنه و هم درمیج پیسه های استخدامی دور کنه.
همچنان در همین مجموعه خبری نگاه می اندازیم بر شماره از روزنامه ها و نشریه های غربی در مورد افغانستان. در مسائل جهان، ترکیه خواسته که بر ختم جنگ عملیات زمینی در سوریه آغاز شود. و در رنگ های زندگی هم مثل هر روز دیگر گپ های جالبه می شنوید.
اول کشور خود ما آرام شود، صحبه دوم باز اگر نشد مجبور استیم بریم.
همه نگاه ها به پایه های ویران شده برق در بغلان دوخته شده که کی جور می شوند. مقام های امنیتی محل می گویند سخت تلاش دارند. این بار می گویند در پهلوی کار ترمیم برای حفظ پایه های برق نیز چاره می سنجند. این که تلاش ها به کجا رسیده در این گزارش بشنوید که سید سمی عباس تهیه کرده.
امروز چهارمین روز است که قوای امنیتی افغانستان برای کنترل کامل دند شهاب الدین در ولایت بغلان، جایی که پایه برق تخریب شده است، می جنگند. هرچند کارکنان تکنیکی شرکت برشنا به نزدیکی این پایه رسیدند، اما مخالفین مسلح با استفاده از سلاح ثقیل در 300 متری این پایه مانع کار آنها می شوند. والی بغلان عبدالستار بارز در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشت بعد از تامین امنیت دند شهاب الدین در نظر دارد که برای محافظت این پایه مردم محلی را استخدام نماید.
پلیس وظیفه گرفته و نفرات خود را آماده ساخته در این ساحه از افرادی که با طالب هیچ روابطی نداره استخدام صورت بگیره، هم به اونا ماش بده و هم در اینجا پوسته های استکامی دور کنه تا از نفوذ دشمن جلوگیری بکنه و پایه را برای همیش فعال می‌گذاره. این برنامه جدی، دقیق و سرپیچیده کماندنی امنی ولایت بغلان است و نفره شما آمده است. زمانی که سهد موجودیت دشمن پاکسازی میشه، افراد وابسته به مقریه در تامین امنیتش استخدام شد.
این معلوم نیست که در اطراف منطقه‌ای که پایه برق تخریب شده عملیات تا چی وقت ادامه خواهد داشت، ولی مسئولین شرکت برشنای افغانستان وعده دادند که با رسیدن به منطقه در ظرف 8 تا 9 ساعت لاین‌های برق با کابل وصل خواهد شد و پایه تخریب شده در ظرف 2 تا 3 روز ترمیم خواهد شد. اگر کار ترمیم پایه بند شهاب الدین طول بکشد، در آن صورت سخنگوی شرکت برق افغانستان وحید الله توحیدی گفته است که از تاجیکستان می‌خواهند که مقدار برق صادراتی خود را به افغانستان بیشتر بسازد.
فعلاً کابل برخنا یو سان نظر چه حل شده در تاجیکستان سخم برخنا گیست.
فعلاً که بخشی از مشکلات برق کابل رفع شده از این سبب است که ما از تاجیکستان برق میگیریم. همکنون ما 100 مگاوات برق داریم. روز گذشته به تاجیکستان پیام کتبی فرستاده و تقاضا کرده ایم که این مقدار به 150 تا 180 مگاوات بلند برده شود. صحبت ها در این مورد ادامه دارد. امیدوار هستیم که اگر در یکی از این راه ها موانعی ایجاد شود، از راه دیگر بتوانیم برق بیشتر به دست بیاوریم. آقای توحیدی گفت امیدوار است که به زودی در این مورد پاسخ تاجیکستان را به دست آورد. از پایه برقی که فعلا در دند شهاب الدین تخریب شده است، 250 مگاوات برق از ازبکستان به کابل انتقال داده می شد.
بی برقی براتان چه مشکلات آفریده؟ با ما شریک سازید با شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بی سیم. با ما پیام های کوتاه بفرستید یا با ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید 0727-43-61 و 00-02-21-12-41-15 شماره های تماس با رادیو آزادی. از تلاش برای ترمیم پایه های برق در بغلان میریم به افتتاح پروژه مهم دیگر در غرب افغانستان. مسئولان وزارت انرژی و آب افغانستان ابراز امیدواری میکنند که تا 2 ماه دیگر بند سلما در ولسوالی چشت ولایت هرات افتتاح شود. شاپور صابر و جزئیات بیشتر در این مورد.
کم کم امیدواری ها برای تکمیل کار بند سلما در ولایت هرات بیشتر می شود. مسئولان وزارت انرژی و آب افغانستان می گویند به زودی این پروژه بزرگ افتتاح خواهد شد. فهیم الله ضیایی معین وزارت انرژی و آب افغانستان می گوید وزارت انرژی و آب افغانستان تلاش می کند که کمیته حفظ و مراقبت بند سلما را تشکیل داد تا از آسیب های احتمالی به این پروژه جلوگیری شود.
پلان ما این است که اگر تانسته باشیم بعض مشکلات در مسیر انتقال برق در لاین برق داریم، اگر مشکلات حل شود پلان داریم که باید در نوروز افتتاح شود. موضوع دوم ساختن یک پلان حفظ و مراقبت به خاطر بند بود، چون بند ساختیم و کمپانی که مجری از این پروژه بود شاید تا آخر جون امرای ما باشد.
حالا منپرید وهرا سفیر هندوستان در کابل به ولسوالی چش سفر کرده است تا پیشرفت کار بند سلما را که اخیراً به نام بند دوستی افغان هند یاد شده است از نزدیک مشاهده کند.
The dam will also offer many other benefits.
بند سلما فایده های زیاد دارد. این بند طوری دیزاین شده که قابلیت آبیاری 75,000 هکتار زمین را دارد. تکمیل کار بند سلما می تواند تأثیرات بزرگی را روی اقتصاد مردم محل به ویژه دهقانان داشته باشد. دولت افغانستان تقریبا 11 سال قبل قرارداد را برای اعمار بند سلما با مقامات هندوستان به امضا رساند، اما کار این پروژه به خاطر مشکلات امنیتی و آنچه دخالت کشورهای همسایه به ویژه ایران خوانده شد به کندی پیش رفت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر میشنوید که ترکیه گفته برای ختم جنگ عملیات زمینی در سوریه راه اندازی شود و در رنگ‌های زندگی هم گپ و گفته داریم جالب. برمیگردیم تا لحظات دیگر، اما اکنون یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها را بشنوید. یک مقام ناتو میگوید همکاری آذربایجان در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان بیشتر خواهد شد. مسئولان امنیتی ننگرهار میگویند در مناطقی که از حضور جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش باک میشوند، برای قیام کنندگان پست‌های امنیتی ساخته میشود. وزارت زراعت افغانستان برای حفظ محصولات زراعتی ولایت فروان حدود 350 سردخانه را در این ولایت اعمار کرده است. وزیر دفاع ایران برای صحبت در مورد همکاری بیشتر نظامی با روسیه به مسکو سفر کرده است. سه آمریکایی که ماه گذشته در عراق ربوده شده بودند آزاد شدند. و صدر اعظم اوکراین از رأی عدم اعتماد پارلمان کشورش نجات یافته است. حالا طبق وعده ستار فروغ نگاه دارد بر شماره از روزنامه ها و نشریه های جهان در مورد افغانستان با آزادی باشد.
در نشریه دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از نیروهای حکومت افغانستان و طالبان مسلح خواسته شده است که همزمان با گفتگوهای صلح در تکتیک یا شیوه جنگ تغییر وارد کنند. در مطلب این نشریه آمده است که انتظار می رود تا گفتگوی مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در آینده نزدیک در اسلام آباد آغاز شود. دیدبان حقوق بشر امیدوار است که با این گفتگو افراد ملکی در افغانستان نفس آرام بکشند و منازعات کاهش یابند. در این مطلب گفته شده است که اگر طالبان خواهان صلح هستند و در این بخش جدیان، باید ملکی ها را دیگر هدف قرار ندهند و روحیه افراد خود را در میدان نبرد تغییر بدهند. دیدبان حقوق بشر در عین حال از حکومت افغانستان خواسته است که از استفاده توپخانه، بم و سایر مهمات و سلاح‌هایی که ظرفیت تخریب وسیع را دارند در مناطق مزدحم خودداری کند. Human Rights Watch از حکومت افغانستان همچنان خواسته است که از مسلح‌سازی اربکی ها دست بکشد، زیرا نگرانی های موجودند که آنها از حقوق بشر تخطی کردند و به جای آن که فضای آرام را به ملکی ها به ارمغان آورند، غیر نظامیان از دستشان نارام خواهند شد. و روزنامه نیویورک تایمز از کشت کوکنار در هلمند یاد آوری کرده و می نویسد که مقام ها نیز در این کاروبار دست دارند. روزنامه می نویسد که امریکا در 14 سال گذشته برای تخریب مزارع کوکنار در افغانستان بیش از 7 میلیارد دلار مصرف کرد. اما به نوشته نیویورک تایمز هنوز هم در مقابل چشمان مقام ها در هلمند کوکنار کشت می شود. روزنامه ولسوالی گرمسیر را مثال می آورد که به باور نویسنده مطلب در آنجا منبعی از پول کوکنار موجود است که مقام ها بر آن متکیان. نیویورک تایمز می نویسد که مقام ها در گرمسیر از دهقانان به خاطر کشت کوکنار باج می گیرند. روزنامه به نقل از برخی مقامات که نام های آنها را فاش نساخته است می نویسد تعداد از دهقین می گویند که از هر جریب زمین کشت کوکنار 20 دلار می پردازند. و دهقانان سال گذشته در ولسوالی گرمسیر نزدیک به 3 میلیون دلار به عنوان باج تادیه کردند.
همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، صدها سردخانه در پروان برای نگهداری محصولات زراعتی در این ولایت به بهره برداری سپرده شده. مقامات و مردم در این مورد چی میگویند؟ بیشتر در این گزارش بشنوید که احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی فرستاده.
کار اعمار نزدیک به 3.5 باب سردخانه برای محصولات زراعتی در ولایت پروان به پایان رسیده و به بهره برداری سپرده شده است. مقامات وزارت زراعت افغانستان میگویند این سردخانه ها با تمویل مالی کشور ژاپن به هزینه بیش از 92 میلیون افغانی در برخی از ساحات مرکزی و ولسوالی های جبلسراج و بگرام این ولایت در مدت یک سال ساخته شده است. میرامان الدین حیدری معین وزارت زراعت افغانستان در این مورد به رادیوی آزادی گفت:
سال گذشته مقدار زیاد تولیدات مردم یا فاسد میشد به خاطر نداشتن امکانات ذخیره و ایسته که به قیمت بسیار ارزان ایره به فروش میرساندن که ضرورت دیقان پوره کرده نمیتونست. به او خاطر یک ضرورت احساسی بود و یا وزارت زراعتی را تصمیم گرفت که اولتر بالای زمین کار خود تمرکز بده در پالی دیگر کارهای خود و بیشتر از 300 چند ذخیره خرد کوچک تأسیس کرد.
با گفته آقای حیدری هر کدام این سردخانه ها 10 متر طول و 4 متر عرض دارند که ظرفیت گنجایش انفرادی آن 15 تن و ظرفیت کوپراتیوی آن 45 تن می باشد. دهاقین ولایت پروان نیز از ساختن این سردخانه ها خرسند به نظر می رسند، اما شماری از آنان به این باورند که با توجه به موجودیت نیازمندی برای نگهداری محصولات زراعتی در این ولایت، این تعداد از سردخانه ها ناچیز و اندک است.
اسم عبدالمتین. سردخانه معیاری است به شرط اساسی که از او کار بگیرن و از او یک استفاده درست بکنن، بسیار خوب است، بر مردم مفید تمام میشه.
رحمت الله می باشم، از ولایت پروان قریه تلانچی. همین سردخانه‌ای که جور کردیم برای مردم، اینا چیزشون کم است، باید سردخانه‌ای جور کنن معیاری باشه که به درد مردم بخوره. یا اتاق قایش است، کوچک است، اینا اصلا دیگه قابل استفاده است، منتها استفاده شدن نمیتونن.
مسئولان میگویند این سردخانه ها ظرفیت نگهداری محصولات زراعتی را الی مدت بیش از 5 ماه دارد. نبود و کمبود سردخانه ها در ولایت های زراعتی از مشکلات عمده شمرده می شود که در هنگام فصل حاصلگیری محصولات زراعتی با قیمت نازل در بازارها عرضه می شود که برای دهقانان سودآور نیست. گفته می شود که به دلیل نبود و کمبود سردخانه های درست و معیاری در افغانستان، محصولات زراعتی به خصوص میوه‌جات با قیمت نازل به پاکستان برده می شود و دوباره با قیمت بلند به افغانستان برگردانده می شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و در ادامه این مجله خبری از رادیو آزادی، آثار و خاطرات قربانیان جنگ یک دهه گذشته در یک نمایشگاه در کابل به نمایش گذاشته شد. برگزار کنندگان این نمایشگاه با افروختن شمع بر صلح پایدار و عادلانه تاکید ورزیدند. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند در یک دهه گذشته برخی از کودکان، جوانان و بزرگان قربانی جنگ بودند، اما خاطرات آنان هنوز هم در نزد خانواده ها و دوستانشان زنده است. این خاطرات قلب ها را می شکند، یادها را تازه می کند و خانواده ها را مجبور می سازد تا در غم عزیزانشان اشک بریزند. اینجا در کابل یک اداره حقوق بشری خاطرات و آثار قربانیان جنگ یک دهه گذشته را در انظار عامه به نمایش گذاشته است. در این نمایشگاه پیرزن نیز دیده می شود که 4 فرزندش را در جریان جنگ از دست داده است. دوری عزیزانش وی را سخت ناتوان و اندوهگین کرده است.
مسلمانی
می گوید این مسلمانی نیست. افغانستان به کفرستان مبدل شده است. 4 فرزندم کشته شده است. 3 فرزند بزرگم و 1 فرزند 15 سالم. حال صاحب فرزند نیستم و در میدان باقی ماندم. زیاگل اکنون با دخترش زندگی می کند. وی صنایع دستی می بافد و از همین طریق امرار معیشت می کند. همه اشتراک کنندگان این نمایشگاه قصه های غمگین دارند. کودکان یتیم و بیوه‌زن‌ها با دیدن آثار عزیزانشان لب بر سخن زدن گشوده نمی توانند. زبیولام مرد کهنسالی است. فراق فرزند و برادرزادش و ایران ناتوان کرده است. این مرد آرزو دارد تا سران حکومت به خشونت‌های موجود نقطه پایان بگذارد.
هر رایی را که بگیریم ما هیچ چیز قدر نمی تانیم. تا بزرگای ما، رهبرای ما، اونها بشینند به تفاهم برسند.
پس از سقوط رژیم طالبان، تلفات غیر نظامیان با گذشت هر سال افزایش داشته است. بر اساس گزارش تازه سازمان ملل متحد، تنها در سال گذشته میلادی 11,000 فرد ملکی در افغانستان کشته شده است. مسئولان سازمان دموکراسی و حقوق بشر افغانستان که از سال 2011 میلادی به این سو همچون نمایشگاه ها را برگزار می کنند می گویند می خواهند با برگزاری این چنین نمایشگاه ها مردم را از جنگ متنفر سازند. جواد مسئول این سازمان به این باور است به خشونت نگفتن سبب کاهش تلفات غیر نظامیان می شود.
اگر راه ممکن نیست تا عاملان جنایت را در دادگاه های رسمی به محاکمه کشاند، حداقل ما با زنده نگه داشتن خاطره و یاد قربانیان، عاملان جنایات و جنگ را در اصحان تک تک افراد جامعه به محاکمه بکشانیم.
مسئولان این سازمان می گویند تلاش دارند تا از خاطرات قربانیان جنگ موزیم را نیز تأسیس کنند تا همه افغانها از درد یکدیگرشان با خبر شوند. حسرت یکی از محققان حقوق بشری میگوید اگر این اقدام مورد توجه حکومت قرار نگیرد، با آن هم خاطرات قربانیان در قلب هر افغان زنده خواهد بود. به گفته وی اگر زشتی های جنگ در سراسر کشور بیان شود، دیر نخواهد بود که صلح پایدار در افغانستان تأمین شود.
گزارش بود از نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در مورد جنجال سوریه بشنویم که ترکیه گفته برای ختم جنگ عملیات زمینی در سوریه را بیفتد. این در پی آن است که به تازگی قدرت‌های غربی حملات هوایی روسیه بر مکان‌های ملکی در سوریه را محکوم کردند. بیشتر اینجا از سید سمیع عباس.
تنش‌ها بین روسیه و ترکیه در رابطه با سوریه بیشتر شده و انقره بمباردمان طیاره‌های روسی را در سوریه وحشیانه می‌خواند. کشورهای غربی میگویند روسیه که از حامیان رژیم بشار الاسد میباشد، در این حملات خود قوای اپوزیسیون سوریه را هدف قرار میدهد. ترکیه برکناری بشار الاسد را برای ختم جنگ داخلی سوریه یک عنصر مهم میخواند. در بحران 5 ساله سوریه تا حال بیش از 260,000 نفر کشته شدند. یک مقام ترکیه اظهار داشت کشورش خواهان عملیات زمینی قوای متحد بین المللی در سوریه است. این مقام ترکیه گفته است که بدون عملیات زمینی جنگ داخلی سوریه خاتمه پیدا نخواهد کرد، ولی به گفته او از خاک ترکیه کدام عملیات یک جانبه در خاک سوریه انجام داده نخواهد شد. مقامات آمریکایی میگویند عربستان سعودی که بیشتر به بحران در کشور همسایه خود یمن توجه کرده بود، اکنون در ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه داعش در سوریه هم یک جا شده است. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف دیروز در مورد فرستادن قوای عربستان سعودی به سوریه هشدار داد. همزمان با این فرستاده خاص سرمنشی ملل متحد استیفن دیمیستورا دیروز با وزیر خارجه سوریه ولید المعلم در دمشق ملاقات کرد. این در حال است که سازمان ملل متحد اعلان نمود که به شهرهای تحت محاصره سوریه کمک‌های بشری می‌فرستد. حکومت سوریه حاضر شده است که راه را برای عبور این کاروان‌ها باز می‌کند. دیمیستورا اظهار داشت که ارسال این کمک‌ها یک امتحان از تعهدات حکومت سوریه می‌باشد. ولید المعلم دیروز به خبرنگاران گفت سوریه گویا به قواعد بین‌المللی پابند می‌باشد و راه کاروان‌های بشری ملل متحد را نخواهد بست. بیش از 486,000 نفر در آن مناطق بسر میبرند که یا در محاصره حکومت سوریه قرار دارند و یا تحت کنترل مخالفین مسلح رژیم این کشور میباشد. در این مناطق نظر به خبرها یک تعداد مردم از سوی تغذیه و نبود مواد خوراکی جان دادند. اکنون قوای سوریه با کمک هوایی روسیه مناطق اطراف شهر حلب را مورد حمله قرار داده و این شهر را محاصره کردند.
گزارش بود به اساس مرکز خبر رادیو آزادی. ما از هفته صبح تا هفته شام با شماستیم در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان. دو برنامه هفتگی است که در ساعت 9:30 خواهید شنید و در برنامه ساعت 11:30 امروز برنامه جالب تنزیه مربای مرچ را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
رنگ های زندگی
میشه نام تا بگویی؟
محمد شهید.
کجا روانه سی توار خطا؟
طرف کورسه.
کورس چی میخوانی؟
آزرخش انگلیسی.
انگلیسی میخوانی؟ خب چه قیاد گرفتی یا گپ زده میتونی؟
بله خواست.
چه قواخ میشه که میخوانی؟
آل دم ها میشه خود او دم ها هست.
یعنی آل گپ زده میتونی؟
بله مقصد آل مشکل کلمه تان.
خب از انگلیسی که میخوانی مثلا در خانم میخوای گپ بزنی با برادر با خواهر؟
ما برادر نه خواهر دارم نه برادر.
آها.
ما هستم پدر و مادر.
تنها؟
بله.
نازنین خانه؟
بله.
ها. قد مادر پدر چطور؟ گپ نمیزنی؟
پدر مادرم خودشان دیگه یا داره خو... قرار نیست.
اینا دیگه استاد خودت برای زنا میشی اگه چند بیتی. آرزو داری که خواهر برادر داشته باشی یا نه؟
بله ها کی نه.
کدامش زیاد دوست داری که داشته باشی برادر یا خواهر؟
برادر.
امرت باشه؟
بله.
ان شاء الله که صاحب برادرم شی. خواهر میگفتی کال وقت خودم میگفتم. خب چی میخوای مثلا تو کدام پلان داری که آینده باید کدام رشته را بخونی؟ چی کدام مسلک را پیش ببری؟
دکتری، دکتر شوم باید.
چطور میخوای که دکتر شوی؟
بخاطر علاقه
یا می که مثلا سنفیا میگن یا دکتر یا انجینیر. اما تو خودت هم
نخیری میخوایم دکتر شوم مطمئن باید.
تو پلان داینه نداری مثل یکان جوانکای دیگه واره که میگن ما میخوایم زندگی کنیم در خارج.
آرزو را کلی داره.
یعنی میخوای تو هم بری؟
ولی هم اول خو... کشور خودم آرام شوه صحبه دوم باز اگه نشد مجبور هستیم بریم.
موفق باشی. تشکر از
خودم. تشکر.
تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید و در این برنامه نو با اجمل اند باشید که با دستان پر از خبر و نفس تازه اینجا در